سره مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو اډمبه د دې وخت خبرونه بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوی 244 امنیتی سرتیری وجلې دي د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلتا د فوزی کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړی ده او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزادې اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمور لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی د خبرونو تفصیل بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوی 244 امنیتی سرتیری وجلې دي پرون بلتول پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی کسانې ځکه وجلې دي چې پاکستان ریاست ته د بندیانو د تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ور باندې عمل ونه کړ یا د ډلې ویلې دي چې پر دې مهال د دوی هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وجل شوی دی خو د پاکستان د فوج د اماډیکو د څنګه مشر جنرال احمد شریف چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویش مسافر وجل شوی دی فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوی اورګاډي ټول مسافر خوشی کړی دي او درې دیرش مشکوک وسلوال وجل دي د دې په وینا په هغه عملیاتو کې د ایف سی ځواک څلور سرتیري هم وجل شوی دي په خپلواکه توګه د دواړو خواوو د ادعاو سپیناوی نه دی شوی د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزی کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده پرون د جمعې له لمانځه وروسته شوی جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی او د کنټونمنت جوړېدو پر ضد شعارونه ورکړل په دغه اړه مشرانو سره په خبرو کې یو ځایي مشر محمد اسف خان ویل چې که کنټونمنت بورډ جوړ شي نو دوی به د خپلو کلیو کورونو او جایدادونو واک وبایلي نوموړي زیاته کړه
دا د یو خپل یو حکومت جوړول دي کبا د لارې واک پستا نه وي د اجرې واک پستا نه وي د جماعت واک پستا نه وي د بچی واک پستا نه وي ستا چې کم دغه دي دا زمنګ زیتون دي دا باختي چې کم دي چې د دې له زمنګ ټول د کال هغه مدني د دې واک پستا نه وي
د سواد د کابل خوځاخلي خلکو تر دې وړاندې ملته د فوزي چوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي غوښتنه کړي ده چې حکومت د فوز د دوی د ځمکو له قبضه کولو راوګرځي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم فوزي چوڼې له قانون سره سمې جوړیږي او د دې په وینا ده د سیمې د امنیت لپاره یو ضروري کار دی په پیښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بغن خلک وایي چې حکومت د دوی سره کړې جمنې پوره کی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د بغن بازار د دکاندارانو او سیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل ویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوانونو ازاله وکړي نو موړي زیاته کړې دا چې د فرقیزو انخطو پر مهال د بغن پر بازار د شوی یرغل پر مهال دوه داسې مارکیټونه لوټ شوي او سوځول شوي وو چې درې چته وو د په وینا د ټول بازار متاثر شو خلکو ته د تاوان ورکړل شي بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت سمو د وړاندې اعلان کړی وو چې د بغن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلو تاوانونو سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 500 بلابلو چوکو بریدونه کړی دي د بنو د پولیسو ویان حنز الله بیگا مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د خوجړي غوریوالا او بکاخیلو پر چوکې د لاسي بمونو په مټ بریدونه کړی دي خو د په وینا د پولیسو د چټکې کاروایۍ له امله څه زیان نه دی رسېدلی او وسلوال تښتېدلی دي بل پلو د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو پر پیزو او ډوډیواله تانا برید کړی دی خو د په خبره پولیسو وسلوال په شاتم بولې دي د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه سن دی ویل شوی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزادی اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی دا فرمان چې پرون ناوخته لاسلیک شو هغه ادارې هم په نخښه کوي چې د بیکوري او کارګرانو د شخړو د هواري او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي په فرمان کې راغلي دي چې د هرې دولتي ادارې مشر دی د دې امر په اطاعت کې په وو ورځو دننه د مدیریت او بودیجې د دفتر رئیس ته یو راپور اوسپاري او سپیناوي دی وکي چې د وی حکومتي ادارې کمې برخې یا دندې تر کمې کچې په قانوني توګه اړینې دي. د آزاد اروپا راډیو سمدلاسه په اجرایوي فرمان څخه تبصره نه ده کړې. یو ایس ای جی ایم د امریکا یو خپلواکه دولتي اداره ده چې هر ونه شاوخوا 318 میلیون خلکو ته په نږدې 500 ژبو کې د خبرونو او معلوماتو خپرولو څارنه کوي. د یادونې وړ ده چې په مالی کال 2015 کې یو ایس ای جی ایم د خپلو ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره د 950 میلیونه ډالره غوښتنه کړې وه. په دې کې د آزادې اروپا راډیو په ګډون د امریکا غږ، د آزادې آسیا راډیو، د کیوبا د نشریاتو دفتر، د منځني ختیځ د نشریاتو شبکه او د اوپن ټیکنالوژي فنډ په څیر رسنۍ شاملې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات په خوازه خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده.
چې دا کنټرونمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپل مرضی باندې هیڅ نشو کولای. کوم کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل په توګه وکینو چې یاره موږ څنګه موږ له تنخ شراکه
د کورمې د بغن خلکو په پیښور کې خپل احتجاجي ناشته د دوام ورکړې دی او حکومت د توانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده.
بازار د پندرانو ته خپل معایزه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شوي دي هغه تعمیر دپاره شي، کونه ورکړل شي، موسر وادې شوي خو اوسه پریشیا مو ته میلاو نه دي شي.
او د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله د رنځورانو ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي.
دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه اپریشن شته دی. دا غریبانو دلته عمده هغه باندې راځي چې پاکستان کې موږ علاج وشي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کړه زموږ ګډونبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې واورې ده چې بلوس وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جاپر اکسپریس یرغمل شوی 214 امنیتي سرتیری وجلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د پاکستان د فوج د اماړي کو د سانګې مشر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل دي چې په دې برید کې شپږویش مسافر وجل شوی دي. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې دا اورګاډي ټول مسافر خوشی کړی دي او 3 مشکوک وسلواله وجل دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپریس اورګاډي د بلوچ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو دپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپریس اورګاډي په 14 مارچ لکویټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are
20. اوس پګوشت مسافر وجل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمیر وړیدل شي؟ نو جواب یې دی چې هو. ځکه چې کوم 350 رغمل شوی مسافر رخلص کړل شوی دی په هغه کې 20 ژوبل دی. په وجل شوی پګوشت مسافرو کې 13 تپوز او ملشه سرتیری وو. درې د ریلوي او نورو ادارو چرواکي وو. پاتې 15 ملکی کسان. هغه وو چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملشه سرتیری هغه مهال وژل شول چې د دوی په پوسټه حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملشه سرتیری هم په عملیاتو کې وژل شو او یو بل د ملشه سرتیری په اورګاډي کې فریضه تر سره کوله چې وژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې اعلان کړی و چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوسټ 50 مسافر وژل دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقوقو تر لاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کرے۔ پہدو ضرورت تے دوی دا ٹولنا سنگ ویشی، دوی پٹولنا کے سنگ نفرت خوروی، او دا دغه نفرت بنیادی دا پرمختګ نشټوالی او حکومت وختلو باندې اخی دی۔ دا حکومت دا پر مبارزه پکار ده۔ میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حکومت دا پر مبارزه کوله۔ ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خپل حکومت دا پر مبارزه کوي۔ نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حکومت دا پر کار کوي۔ کوچا چې وسله راخسته د خاغه د خلکو نه بیلول پکار دي، خاغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار،
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم بلګلو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول۔ اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا په رسنیو کې خپرې شوې وي، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي۔ په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کېږي۔ خبري غونډه د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري۔
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی۔
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
پریکوڈیک دا اورگاڑی پٹلائی اور دا چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوی پروجو کار پر ادن کے دی۔ بلوس وسلوال دا دے حالاتوں نے خبر دی زکر پا حملوں کے شدت راوست دی۔ جعفر ایکسپریس تا حملے نے پس تا ریاست تا سخت عکس العمل امکان ہو، اور دے خبری ونڈا کے خواہ عکس العمل تا اشارہ وشوا۔ دا حالات به حل حقیقی چی پا بلوچستان کے دا روزگار، حکیمیت او حکون و مسئلے حل شی، خودستی دا ستونز حوار دل پا نظر نرد
دکھائی دیں گے، جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
پا اسلام آباد کے دیوی سڑنیز ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈی دا یوراپور تر مخه تیر کال رسے دا بلوس وسلوالو حملے ڈیرے زیات شوی دی۔ تیر کال پا نومبر کے پیوزن مرگی برید کے دا کویٹے دا اورگاڑی پر تمزائے کے شپگ وش کسان وجل شوی او دوش پیتا جوبل شوی ہو۔ دا شان پا تیر اگست کے ہم بلوس وسلوالو پا بیلابیلو حملوں کے لگ تر لگا 50 کسان وجلی ہو۔ راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ۔
د خبر پختونخوا د سوات په خوځا خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده۔ دوی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو۔ د صوبې پر حکومت یې له دې خبرې نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د فوزی چوڼۍ او کین اجازه ورکړې ده۔ بلخوا چارواکی وایي چې د دې منظوري په کال 2015 کې ورکړل شوې وه، او د دې مرام د سیمې امنیت ټینګول دي۔ نور تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي۔
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکې لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی۔ د خوځخیرې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي۔
دا د خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نہیں، د میرما واک پستا نہیں، دتلو دتلو واک پستا نہیں، ستا چکم دغ دی دا زمنگ زیتون دی دا بختی چکم دی چې د دین زمنگ ټول د کال غ مدنی، د دې واک پستا نہیں۔ پدې باندې وسس پر نشی کوله، پدې کې وته دی روان نشی دا کوله، تب خپل کور نشی جوړوله، تب خپل باندې نشی جوړوله، پدې ټول باندې ما ټکسی آیا تاسو دې ته تیار یې؟
د مټې اسلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړېدو وروسته قاعده او قانون په اړه وویل چې د اوسیدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونۍ د پوسټ په مشر په اختیار کې وي۔
د ټولو لګټه مسله هغه به کې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټۍ کدا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپل مرزۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپل مرزۍ باندې دا اغستی شو۔ د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری، داغه نه به موږ تپوس کوو۔ په دې کې بله اهمه مسله دا ده، زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي، اوس چې دا کنټرولمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی۔ که موږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ له ته نقشه راکړه، مال به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو۔ په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو،
جرگی تا د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتی اسدالله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته د پاکستان بیرغ پورته کړی او دا کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثر شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ نه په لکاو کانال ځمکه سیموړې ده، مونږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، مونږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زمونږ خپل خپل مشران چې په هغو باندې به ډېرې کلي کورونه خېسته او هغه مړه دي شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو، په دې امن باندې زمونږ سپینګیری راغونډ شوی دي، لوی راغونډ شوی دي، واړه راغونډ شوی دي. دا لوی جومات ډېر لوی جومات دی، بره بچت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمونږ ټول خلک راغونډ شوی دی. او دا سوال کوو په پور امن طریقه باندې کوو، او هغه خپله جړه واویلا درته کوو. دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنې چې دو څه فیصله وکړه. مونږ ته مینو ان ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو. د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قانون مطابق د فوجي چاونې سره سم د کنټرول بورډ یا کینټ جوړول کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوردونکو سرجو پیښور ته چې د پیښور پر سلب مخه تا د کوزی کورمه د بغن خلکو خپل احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې خپل کړي ژمنې پوره کړي او دوی ته د اوریدلو تاوانونو معاوضه ورکړي. د لغې وروسته دا چې د کال 2023 د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقیز انخطو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلبګرو د بغن بازار سوځولې او لوټ کړی وو. بلخو حکومت وایي چې د تاوانونو سروي کوي او د متاثر شوو خلکو سره به مرسته کوي. نور معلومات غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د کوزی کورمې د بغن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزی کورمې په بغن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي، او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي:
نن بوده در نترغلی در مقصدی مداره سمدو کم نقصانات شوی دی، نقصاناتی مقاقل کردی دی سنمی گی اغا نقصاناتو از زلاو شی بازار در جور کرده شی، بازار در پندران تخپل معایزه ویر کرده شی، کم کرون ارانگ شوی دی، اغا تعمیر در پاره چکونه ویر کرده شی، موسر واده شوی خواست پر ایچ شامو تا ملاو ندی شی. ما دوا مرکیتو ندی، هر یو مرکیت دره منزل او اطول کپره نا و دی بجلی سمن ندی نداک و اطول ار شایلوت شوی دی
په دغه محل د ملک نورالدین په نوم د بغن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي:
امور کې پخپلا څلور د قانون مولا پخپلا ورګه وسولو، دوی د پخورونو ته کریانی نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخله شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې ته توسي څنګه دادی راغلی مو ته خیر دینه نه راغلی رجا او ریزه وایسه فکر وکا خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دادی نو څنګه نیو رجا ایوا رجا چوک په ډیر دوی کیا په ډیر غمت یا چوک بلځی کې نه متي خو می دینه په دادی نو څه مو مجبور یو ملی پیسو مړه دی سړایو دی کوم نه مړه تا ون دی مو واشوال مو کوم کلی وطن ټول واشوال پوجا کنه او وسا متا شمو ور کی ویلوړی وسا ور کی موسیزو پوجا کنه سمو د کومې د پریشانی مریشانی توسي کوي دا په مو باندې دا زور ظلم دی تای ما کو ته کوم ور سره وشو غا خاصه وشوالو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوازنامې پرانا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي، او د کوزی کورمه د بغن او د کورمه د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و او د هغه کمیټه د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیس دا او تریخوالی کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوې و او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي و. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینه په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینه ته بریفینګ هم ورکړی وو. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 478 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خدا هغه روستو تر دې دمه یوازې د شوی زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانې په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
اوریدونکو سوزو تورخم ته چرته چې د فروری د یولسمې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنز لارا تړلې پرته ده. که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې ستونزې د هواري لپاره جرګې کړې دي خو تر اوسه پورې سهل نه دی موندلې. د دې لارې تړل کېدو که یو خوا تجارت اغېزمن کړی دی نو بل خوا یې د امبولنسونو او ټیکسي ډرایورانو ته هم لوی مالي تاوان اړولی دی. بلکم خلک چې پېښور ته د درملنې لپاره راځي دغې ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری تفصیل راکوي.
د امبولانسونو ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګاره ناستی.
امام چې دلینه ما امبولانس چلوم مونږ غاټي هم دغه ذریعہ ده ځکه چې دلته کم د ټیکسونو ولا څنګه ته وویل داسې نور امبولانسونو ولا ته وویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره داسې مریضان بګشته دی داسې ماشومان هم بګشته دی چې هغه خامخا دلته میاشت کې یو ځل رسی ګردو ولا وي ډایلیسس ولا مې پکې چاوړي روړي هم دا بارډر باندې هم دا یو اسارا یو دو هم دا یو لار دی دو هر قسم بیماران شته دی دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی دا کې دی هرډ اپریشن شته دی په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا هغه باندې رسی چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا او زدا امبولانس چلوم د پینځو کلونه نه جی دا خو خپل ګاډه نه دی دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوې د تورخم د باندې دوسرا خو زمو په کار باندې ډیر اثر پریوته دی. اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پریوته دی.
تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفر نقطه کې د په نو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دی بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو د امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان۔
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې کوم خلکو چې سولر یا شمسیانې لګولې دي او وابډا بترې وړاندې یو یونټ په 20 روپۍ خسته، اوس د نوې پریکړې نه وروسته به دغه یو یونټ په 10 روپۍ خستل کیږي۔ دا خبره د بجلی وفاقي وزیر پرون پر ایکس په یو بیان کې کړې ده۔ د دې نه وروسته د شمسیانو روزګار کوونکو کارونکو د حکومت په دې پریکړه باندې خفګان ښودلی دی۔ تفصیل شبیر احمد جان راکړي۔
د پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوسته دي۔ هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور، کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډا په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي، او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 30 روپۍ نه تر 35 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی۔ خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي، وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي۔ په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکي ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دي۔
دی اوس لکه چې کلم د لون لپاره اپلای کین نو غو لون دی د ایم ایف نه چې پدی کی اغی دری شزونه باندې اغی ټارګټی بجلی، پټرول، کرود اویل او ګیس۔ پاری ته پتا چې زمنګ پد پیسې پدی دری شزونه کې روزي نوز د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی، چې د پاکستان په تاریخ کې ټولو کم بجلی استعمال شوی دا لکه مطلب دی سی ان جی ان شوی، پټرول پمپ شوی، ټول خلک د میټینګ طرف تلل نو اوس په حکومت دی باندې پریشان هي چې د خلک په څنګه لګل دی بزرونه څنګه ماتو چې د نت میټینګ نه ووري بجلی استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت تا فائدہ نہ کئی لاغه دا وجدی کوشش شوز دا کہ چیر منگا دا نیٹ میٹرنگ پس طریقہ بانی یا سٹاپ کو یا ودر یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلق کو زیات تر توجہ اغه درپ تنزی
وای حکومت خپل آمدن نشي پورا کوله نو دا سی پالیسی روڑی چې عام اولست ناغز منشي ول پدی باب دا بجلی او توانه افاقی وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس چروان دی ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلی چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره بغړو پکې ګټوي او د پالیسی کې هم د چتاون نشته دی۔ البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرنګ والا ته په 13 میاشتو کې پوره کېدله، نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ دوی د 20 پر ځای 15 روپۍ اخلي۔ لغاری جاتوی:
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے۔
سولر نیٹ میٹرنگ نن ہم یو گٹاور سرمایہ کاری دا، مخ کے ہم وہ خوڑان دے با کال یو نم کے تاسو خپل سرمایہ لگول پیسے واپس کی دی دا یونٹ تا خرسول پا شکل کی، اوز با تاسو دا پا دریو سلور کالو کے ملائیوی گی، او موجودہ نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی سوک چے پا وابڈا یونٹ خرسوی دا غی پا کنٹرکٹ کے حس بدن لانے دے شوی، او چے دا کنٹرکٹ ختم شی نبیا با پی نوی قانون لاغو کیگی، او دا راتون کی کہ نوے کنیکشن لگاول لپارا دا قانون دے او نوے نرخ 10 روپے یونٹ دے۔
ریٹ 10 روپے ہے
نموڑے وائی چدا وقت 2,00,000 او 80,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نت میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو، او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولست ټیکس نه ورکول کیږي، او د دې بوج مونږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیاني او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي، ولې نت میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلق نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار، مالداران او کارخانو والوي۔ امو چې کوم په 20 روپۍ یونٹ دوین اخلو نو دا په هغه 40 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سبان دی یو نیم سل ارب روپے بوج اچو دی، وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونٹ نه خرڅوي، هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال لیډو دوه غوړو کوم دغه سره د روان خبرونه نیمایه تا ور رسیدلیو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره. بلوچ فستوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جاپر ایکسپریس یرغمل شوی 214 امنیتی سرتیری وجلی دي. بلخوا د پاکستان فوز ویلی دي چې په دې برید کې شپږ ویش مسافر او درې دیرش وستوال وجل شوی دي. په خپلواک توګه د دواړو خواوو د اداو سپیناوي نشي کېدی. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې لمانځنه وروسته په شیبی دی جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او د کنټونمنت جوړېدو پر ضد شعارونه ورکړل. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دا کار د سیمې د امنیت لپاره کوي. په پیښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي او د دوی د بازارونو او دکانونو او کورونو تاوانونه دي پوره کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو چوکیو بریدونه کړي دي، خو څه ځاني تاوان نه دی رسولی او وسلوال په تیښته مجبور شوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF د 2 اربع ډالرو د تمدید شوی فنډ اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړې ده. IMF پرون په خبر شوی اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړي توګه د پرمختیايي پروګرام له لارې د مالی اهدافو ساتلو ته ژمن دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارونکو ادارې USAGM په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمور لپاره یو اگزیکټیو آرډر لاسلیک کړی. اوردونکو دا مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو باندې راپورونه لرو. دا راته وړاندې کوو د چین، روسیې او ایران استازیو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران او واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړو چې د ایران د ایټمی تړون په باره کې د بیلابیل خواوې بیا مذاکرات وکړي. تفصیل په دغه راپور کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازیو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ، او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورموز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همغږي سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته وو، د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هوار کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیرو وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ څرګند کړی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی دی، دلته مهم ټکی اور.
په راپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او دغه وجه دا ده چې درې کال وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو بلکې په کال 2021 او 2022 کې دغلته خونړې جګړې شوې دي او دواړو خواو ته پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوې دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بلته لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12مه چې کله امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید نو خپل کوربه ورلا درې ځله غېږې ورکړې او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی ویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیخه تر ډیره د ټیټی کچې شخړې وې، خو له دغې وروستو پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړی کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوبلا واړوله. په کال 2022 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډیر خلک بې کوره کړل او د بشري حقوقو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سخکاری چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بې وزله هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو هڅونه وه، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې او پاتې پلونه لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلی چې د پارلیمان لخوا د تړون د منځوري لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. دا سه وړاندې هم شوې دي لکه په کال 2022 کې د ازبکستان سره د نظری پلوا لګ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروب رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکنده توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لزګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخا وګرځول شو. بل لور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه لمینځه تللی دی. د راپور تر مخه کچري په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتیدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بیساری درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې زیاته کړې ده چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نورو سترسنګ اوس له مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي دي. د خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپل برخلیک پاړه ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلی وو چې نور هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پایه دې له پاکستانه اوزي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 13مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبتي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.8 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې او د ویزو ختمېدل دي چې د دې او زیاتره ویزې ختمې شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. د افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو اردو اسلام آباد تا چرتے چې مقامی اسمبلی کې حکومتی او مخالف و گندن غړو په هیواد کې په روانو نام نه یو تود بحثونه کړی دي. دا تحریک انصاف غړي شیر افضل مروت پارلیمان ته ویلي دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې ناکامه شوی دی او باید د فوز مشران پارلیمان ته راوبلل شي چې ترې پوښتنې وشي. په سینټ کې هم د عوامي نیشنل ګوند سینیټر عمر فاروق ویلي دي چې بلوچستان کې دا امنیت وضع ډېره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پاپکټ کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریل ګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزي حکومت د ترګرې ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسو سخت کونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي کني دا ډول پیښې به بیا هم راتلون کې کیږي او وايي داسې پیښ ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونه باندې هیڅ نه کیږي.
پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے. کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ہٹ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شل ری
ہر وقت بدا قرار داد نو وڑان دی کو او مذمت بکو راتلون کی کدا داس پی خود مخنوی د پاره آیا مونگا یو جملن شو زیاته ولی چکم امنیتی قوتون دی دوی براتلون کی داس بدو پی خوتا وڑان دنه چم تو برابر وی دک چدا ب بیا هم کیگی دلته حکومتی مشنری رگی دریدا چکل تا زو خپل فرایز په صحیح توګه او په چم تواری او اهلیت نه ادا کوي نو ریاست او عوام بدا تماشا او دا تبای بیا هم کیږي. مونږ خو استخباراتي اداري سیاستدانانو په سلګه ولیدي دا ډیره خو کنن یو سنجیده حصه شوی او د پوز ټول مشران مدل تر اغوختي د دوه میاشتو لپاره غو تاسو پر لسی جوړوي کله رد الفساد کله ضرب عذاب دی اپریشنونو مختص نتیجې را کړې دي. ناکام دي، ناکام دي د ترګرې پر ضد زموږ جنگ هیڅ کامیابی نشته دي.
تغړول په سینټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینټر عمر فاروق ویل بلوچستان کې حالات د اوس نه د اویا کال راسه خراب دي. د سیاست دانانو په وس کې هل ته هیڅ نه وي، باید د دې ذمہوارونه پښتنه وکړي شي.
پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو.
مونگ ہلتا تیرو پنزل سو شلو کلونو رائے سے ایف سی کے نولے دا نو کم از کم چھ آئی جی ایف سی رو گاڑو چھ تاسو ہلتا ستا ناستے آئی ہلتا دارونا پختنا پکار دا چھ کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لتفصیل راکھلے چھ دا بلوچستان والے تاسو دا لاسا وزی بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده ہو اگوی خود پاکستان برخه جوړ شو. نن غوی ولی په غرونو کې ناستی او د پاکستان مخالفت کوي د دې ذمہوار تن چې ترسو تاسو نه روباسي د چاله وجه چې دا خلک په غرونو کې ناستی او دا څه شوی دی ترغه بلوچستان څخه چې پاکستان هم نشي ټیکې دی.
نوڑ جاتوی حالت سیاسی حکومتونه په خواره سے بے واک دی ولی پدے بابلہ دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ آصف په قومی اسمبلی کې په جواب کې په مخالف گندونو سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د پوز کردار نستای او وای د جعفر ایکسپریس پیخه ډیره په خو طریقه امنیتی ځواکونو سر تر رسولې دا او د تر هغه په چنګ غټه بریا وبللا.
دہشتگردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا ترہگرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دا یو غٹا لاستروڑنا دا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے کہ دا غشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھرے مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی. خواجہ آصف په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې ترهګرۍ په دې مهم موضوع ټول یو موټی شي. د مخالف ډلو تورونه او بیا حکومت سپیناوي نو شرونکي په دې بابله څه نظر لري؟ پاکستان کې واشنگټن پوسټ رسپان سره کارکونکي خبريال او شرونکي حق نواز په دې بابله وایي
پاکستان کې پیښه وشي نو د پیښې نه پس پس غندنې شروع شي او بیا خاموشي شي صدا سي هغه مستقل یو حل یا تګلاره ماته نه ښکاري. که د بلوچستان د پیښه چې کوم رامنځته شو دغه نه پس مو منګورو چې خلک لګیا دي خبره کوي خو په دې باندې تر اوسه پورې خاموشي ده چې دې ناکامې ذمہ دار سوکتی تګلار صدا د بلوچستان چې کوم مسله ده د هغې مسلې وجوهات سری د هغې حل لار صدا د خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبانو تر طرف نه کوم ستونزه ده د هغې حل لار صدا او یا د دې مخنیوي بسنګ کیږي زمونږ قومي صدا سي پالیسی ماته مخې ته نه ښکاري تر اوسه پورې دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه نه د پارلمان په ګډه باندې غونډه وشوه
په دې باب له پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په کوټه کې یو اعلی پای غونډه ته د مارچ په 13 ویلي چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه ترګرۍ غوښ لمنځه نه وړل شي او د یاد اورګاډي د تختونې په سیر د ترګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غوښتنه هم وکړه دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هیواد نور صوبو سره یو برابر نکړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
اوردونکو سرزو د افغانستان خوستا چرته چې پرون د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو لخوا د یاد ولایت په ازازي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو ویډیا درمل نو شو د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتي کیمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او د لیبارټری ټیسټونه وشو ځای وسیدونکو د دې اقدام ستاینه کړې د خلنډیوالو مؤسسو او ادارو نه غوښتي دي چې د دې سیمې د روغتیایي ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پر مټ د دې ولایت د ځازی میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځند لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول د برنامه منتظمینو ویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته ویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخله د جرایي دو اطفال دی پوستکه دی ګوشګلون دی حتی غوخونه دی حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي کوم مریضون چې پوت شو د دې جابې نه کچ دلته تدوی نشوي کې دی ته موږ ریفرشټینه ورکو بیا په داخله دی خوست په خار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي عملیات ضرورت وي دا بیولته مجاني کیږي
د خوست ځازی میدان اوسیدونکو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي د ځازی میدان یو اوسیدونکو زمر خان وایي
د سیماریزان مونږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري نیمالیاتو پیسې نه لري او ډیر ښه داسې رقم د دې چې هغه د سترګو نظر دی لاس ور کړی دی هغه مشکل لري نو بیا بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټول نه غوښتنه کوو چې د نړۍ و نه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته ډیر جدي پاملرنه وکړي
سره دې چې په ورسته یو ډول سيزو کې د خوست ولسوالۍ او اولر پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو د ځازی میدان اوسیدونکو وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایل د تجهیز شي د ځازی میدان یو بل اوسیدونکو رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه د سیمو ته دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لګ پراخ شي او لوی شي او د خې مضبوطی دواګان راشي ځکه چې ځازی میدان ولرس لګ کمزور دی او غریبانان خلک ډیر دي چې کومک مون سره وکشي
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي خو په دې یو ورځنی روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي د عام روغتیا مرستيال ډاکټر شیراګل زدرانو ویل
ټول ولسوالۍ ته بسخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی کوم چې په سرحد کې پرتی وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو پولیس کې مشکلات لري.
یاد دی وی په ورستۍ کلونه کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردن کو مشال لیڈو تو گے وسم وقت دے دروجے د میاشتې د زنګړی لړۍ نن به تاسو ووره چې له شریف علاوه له دینی سره سره د دنیاوی او عصري علومو زده کړې ولې مهمې او لازمی دي. دا موضوع راته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بد سترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دي او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لار خوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. امدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه به دي کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنه دا امتحان وانه غست چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه. نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمون په مرسته او زمون د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا. سورته هود 28 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وحی نه زمون د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل له خوا راغلی ده. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا غ صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزی علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام او د عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي زواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دا غزواک باید ډیر
جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبی د اوقافو مشاور د دینی امور.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شئ.